احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه شي چاري د میدان ورتک د جلریز ولسوال
ولسوالي سکوت کړه دغه
ولسوالي سکوت کړي پنځه بشتنه سرتیری طالبان ته تسلیم شول
د امریکا په خانه ولسمشر جورج بوش له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندیښنه ښودلې خو د ولسمشر غنی مرستیال ویاند وایي
نوې فصل او د نوې مناسباتو په حق له دوکالو رئیسي لازم تدابیر
افغانستان د کال پلسکونو سره ټنه چای واردوي نن د چای نړیواله ورځ کوم چای افغانان ډیر مصرفوي او په دې خبرونه کې سشکال شاوخوا لسره سیلانیان نورستان ته تللي تر 500 بجو نور مطالب هم درو خلومړی خبرونه سالم محمد سالی اوري
چارواکي وایي د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان موافقه وسوه دروختیا نړیوال سازمان وایي په کرونا وایرس شاید درې برابر زیات کسان مړه شوي دي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلولو طالبانو د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي د جلریز ولسوال وایي چې د وسلو او مهمواتو د کموالي له کبله دغه ولسوالي د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه خلیل الرحمن یادگار نن جمعه ازادي راډیو ته وایي
ولسوالی سقوط کړي پنځه بشتنه سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندي ونیول ولسوالی امنیه قومنداني وسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده
ولسوال وی په جلیست کې د وسلو او مهماتو د کموالي ستونزه مخکې له ولایتي ادارې سره شریکه کړي و خو چا ورسره همکاري ونه کړه د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی چې جلریز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده جلریز ولسوالۍ یو ورځ وروسته هغې د وسلولو لاسته ورځي چې په ختیز لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلی او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا سوي وو د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نه موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي اوسنی ولسمشر جو بایدن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% پورې بشپړ سوي دي د ناټو پوځي تړون شاوخوا وزره پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل
تر اوسه پورې 15% شارې پر مخ تللې دي دغه بند 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارډ متر مکعب اوبو ذخیره کوي
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکی بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د بریښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل شي د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربان موافقه وسوه د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطینی وسلولو ډلو ترمنځ یولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دې اوربان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا مصر فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل د حماس ډلې یوه لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري د مې میاشتې پر 10 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 202 کسان چې زیاتره شزی او ماشومان دي وژل سول. د اسرائیل په اړه کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان مړه شوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشرې سمیرا اسما دا خبره نن د خپل ادارې د کلنی راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر شایي تر رسمي ارقامو دوه یا درې برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني می میاشتې په مستقیم ډول د کرونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین سوو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي، د کرونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر رواني یکشنبې دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرځبندیز تر څنګ نور محدودیتونه هم لرې سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي، او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښوولې وه. تر اوسه د دغه هیواد نیمایي وګړو چې شاوخوا 10 میلیونه کسان کېږي د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړۍ ستن لګولې ده.
ازادي راډیو په منځني څپه 12.5 FM/15 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. د میدان وردګ د جلریز ولسوال وایي چې طالبانو دا ولسوالي نیولې ده. ولسوال خلیل الرحمن یادګاری ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سرتیري هم طالبانو اسیر کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالي ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال دا مسله تایید کړه او ویل چې یاد ولسوالي په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده.
ولسوالي سقوط کړه، 25 سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندۍ ونیول. ولسوالی امنی قومندانی وسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان سول، اوس دولت هوایی ځواک واستول او هوایی بریدونه وکړه. اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوی چې د خاص کیتی کومندان د ملي امنیت مدیر او یو شمیر نور کومندانان هم د طالبانو سره دي. یادګاری د ولسوالی سکوت په سیمه کې د مهماتو نشټوالی او د اضافي ځواک نور تاګ یادوي. د وای په دیاړې درې ورځې مخکې له مرکزی او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې و، خو هغه ورسره هیڅ ډول مرسته نه وکړي.
مرکزی حکومت زمونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، دامنیا او دلیوا قومندانان ټول حاضر و چې پر جرلیز ولسوالی جګړه و. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط پلان نیولی و، خو په خواشینۍ سره زموږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
ولسوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ سقوط تایید کړي. د یادی ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته پاستول لیکلي پیغام کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې دا او ګڼ شمیر سرتیري ورته تسلیم شوي او زیات شمیر وسلې او مهمات او د غراز وسایط هم د دوی لاس ته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم د ولسوالۍ سکوت تاییدوي او پړای پر مرکزی او ولایتي اداري ورغورځوي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې و ډیر شي افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جلیز ولسوالۍ تر 15 ورځې معاصري ورسته نن د سبای سقوط ولا په ولسوالۍ کې مشت امنیتی ځواکونه د تار سول تر غو پورې چې طالبانو ته تسلیم سی و د سنفره تسلیم سی دي. همدارنګه د عسکرو ته د سربازانو د 15 ورځو پتراچ کې حکومت هیڅ ناور رسیدګي و نه کړله.
د پداسیال کې د چې دوی ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلی و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او کې اضافي ځواکونه او مهمات ور و نه رسیږي ولسوالۍ به سکوت وکړي. تر دې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس تلبدلې و. چې د دغه ولایت ځای چارواکو د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل یو توکیه بللې و.
د طالبانو له لوري د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر پاړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل.
در مورد ولایت میدان وردګ به ویژه ولسوالۍ جلریز پلان منظم نظامی ارګانای دفاعي
د میدان وردګ ولایت پاړه په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالۍ په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته، او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دښمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې دښمن خپل تحرکات لري، خو دښمن بل دې ځایونو تصفیه شي. دا د روح الله احمدزي څرګندونه به خود دې ولسوالۍ برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو څرنګه چې ښکاری په سیمه کې جګړې لا هم شته. بل لورته د ناتو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هیواد څخه بهر روزنه ورکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په شریکه خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د روان میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور کوي. له افغانستان څخه د امریکا یو ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر د می د میاشتې د لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 13 نیټې پورې به بشپړ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په یو غډه خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي. هغه زیاته کړه د ناتو راتلونکي ملاتړ به پردري اصلي محورونو څرخي. د یان ستولتنبرګ په وینا په دې محورونو کې لومړی دوی پلان لري چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو لپاره د سلام مشورو ورکولو او ورتیا او رامنځته کولو په برخه کې ملاتړ ته په یو ډول دوام ورکړي، او همدارنګه د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړي. بل محور چې د یاد کړ وی ویل چې دوی نیت لري چې پر ځانګړو افغان ځواکونو تمرکز وکړي او د افغانستان څخه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړي. دریم څه چې ورته یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې اشاره وکړه وی ویل چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بودیجی د برابرولو د یو پلان په جوړښت هم بوخت یو. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د امید میاشتې په شپږمه نیټه ویلی وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خبر کړي. ناتو په 2014 میلادي کال کې افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسو او د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پایل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هم مهاله د ناتو پوځي تړون هم اعلان کړ چې سرتیری به د سپتمبر 13 نیټې پورې له افغانستان څخه ووسی. د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو دا بهیر د می په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. ناتو په خپل وی پانه کې په وی اعلامیه کې ویلي چې ستولتنبرګ او ماکرون د ناتو د راتلونکو سرمشریزي په افغانستان او عراق کې له ترهګرۍ سره په مبارزي او زینو نور مسلو هم خپل کې خبري کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ناتو د مشرانو غونډه د جون په 14 جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندیشنه شوه لیده. شغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یو تشه رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل پیل شوی او د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې دا لړۍ به د سپتمبر تر 13 بشپړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندېښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړي ویلي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر 13 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نه کړي چې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو وستل اړین وي. او د اندېښمن دی چې د متحده ایالاتو له حضور پرته به سیمه کې یوه تشه جوړه شي. ښاغلی بوش چې فاکس نیوز سره یې د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداری ورکړی چې له رامنځته شوې تشه به هغوی ګټه واخلي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس زیاته کړې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جو بایدن له پریکړې وروسته د یوې افغان میرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته ده خبرې کړې او هغې هم پر دې پریکړه اندېښنه ښودلې. د جورج بوش له قوله له همدې کبله دی هم اندېښمن دی. که څه هم ښاغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټنځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هېواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي، خو زیاتوي اوس چې د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه شوې هیله ده چې سمه وي. ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی د ویان رسال لطیف محمود وای د افغانستان امریکا او نړیوال ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب فایل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. همداراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په حقله هم له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر لرو.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل جورج دبليو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړي، خو د افغانستان ستنې مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینه او پاره د ښاغلي بوش اندېښنې پر ځای بولي. د یوه مؤنسه مبارز وایي د ښځو په تېرو شلو کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي، خو زیاتوي د بریاوو د لاسه وتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولای شي هغه نسبی امنیت او آرامي چې د هیواد ترلاسه کړي، او همدا ډول په تیرو شلو کلونو کې د ښځو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راوړل شوی له ګواښ سره مخ کړي.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې شل سلنه بشپړ شوی دی، خو له دې سره سره سولې ته رسیدو هغه هیلي چې د سولې په خبرو پورې تړل شوی هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړې هم زور اخیسته.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند لټیر شپې را پدې خو نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تیرو یولسو ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل پرې راپور کړي.
د غزې په تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیر شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحدو ایالاتونو، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایدن پرون د دې اوربند له نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې او همدارس د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې پر روانو څورزو کې به د اسرائیل او فلسطین د بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیل امنیتي کابینه پرون پنځشنبه په یو خوله د دوه اړخیز او بې قید شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوی، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو توستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پایل شي به سره سم د غزې واټونو تراوتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه هم درز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالو ترمنز جګړه دروانې می میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوی ختیځ سیمه کې لکړکیچ ورسته پایل شو. د تیرو یو لسو ورځو په جګړو کې د غزه د روغتیایي چارواکو په وینا 202 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرایلی پاوز د سلګونه هوایی او توپچی حمله په نتیجه کې ووژل شول. همدارس د اسرایلی چارواکو په وینا د غزې لترانګې پر اسرایلو د حماس پر راکټي حمله کې 12 تنه اسرایلیان ووژل شوې دي. ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظاهر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر د 1200 شپونی او 1200 ونی د قوتي پیسې می پاتې دي د 1200 اتنی او 1200 ننی د تقاوتی می اخیستې ده د روان کال تقریبا ناواله کې دی په یاد د خدای د دې وطن پر د ساختمان په چارې کې د مسولیت نه پزې خلک وجود لري. د جمهور مجلس مرغه نه لري په یاد د خدای د امر پیغام لري ځای پر ورسوي. السلام علیکم. اسلام د هلمند ولایت آزادۍ پدا پیغام په تمه شروع را دغه آواز سره ځا په ورسوي د ټوپو چارواک پوری چې هلمند وضعیت ډیر خراب دی. لارې بندې دي، شار ټول مسیرات دي ګرانې د اور د افات کورنا ده د دې خاطر بکر باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د مستو کور خدا ولسته په دې په لکان کورونه پاتې دي نه دا د دې چې دې چې بار پر فاران باندې کار کوي شان باندې ګران دي د کارې دې د شپې پر وګ باندې کار کوي کمر باندې ځنګ دې چې خو دې دا ری جمهور دغه د ملمن وجهه مخره لري پر ځان خدای خدا واز ورسوي دا سره ټول پوه چې واکو پرې تر چا پرې د ملمن دې وجهه کې خګاګو دې اکل نه خبر خو دې د مسلمانانو سره لکه السلام علیکم. سره ولایت څخه څنګه پیغام
پرځنه دا په لاس کې خدي دې چې دا مخابراتي د شبکې د کمزوري دي خدي هم کار نه کوي. ټلیفون په ډیر ځان باندې چار څه ونه وکيونه چې په ډیر ځان باندې کار کوي. نو ځکه چې خدای چې اندغه هله ده چې نظم پیغام تر ورکور چا وروسته وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساجرډو په منځني څه په دولش پښنې په ټول افغانستان کې ورې دا اساجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د کندهار د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلان په تیر وکال کې د څلورو تاریخي ځایونو د بیا ترمیم خبره کوي. خو د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولایت تاریخي ځایونو او عبادتو ته د حکومت زیاته پاملرنه غواړي. همدارس به واوري چې په خوست کې د کتابونې د منځني په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی. خو نن د مې وشتمه ده د چایو نړیواله ورځ. د افغانستان د سوداګری وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.3 میلیونه ډالر دی. دغه وزارت وایان فواد احمدی ازادي رادیو ته وویل
بر اساس برآورده که وزارت صنعت
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.3 میلیونه امریکایي ډالر په ارزښت 4,000 ټنه شین چای او د 3,000 میلیونه امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیوا ته واردېږي.
افغانان چې په ملما پالنه مشهور دي، تر ډیره ملما پالنه هم په چایو ده. همي په ډای خپل ملمتا چای دی او هم خورا غریب دا چې په افغانستان کې د چای خوخون کې ډیر دي. د کورونو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو خارونو کې بشمیره سموارتونه او چای خونی جوړی کړی دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکو زیاور رحمان وایي چې لتیرو څو کلونو راهیسی په خونه یو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مختوړي.
پنځه کال کېږي چې د سموار کاروبار کوو، دا روزګار هم دی او کوو بل ډیر په مینا باندې او مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري، دا دوه درې قسمه چې موږ دلته ورکو. څوک خلک لاچی پکې خوخی ورواچ ورته، څوک وي تیز او څوک وي نارمل، او زغه درې قسمه چې دی چې دی یو سموار نه موږ ورکو. ډیر په مینا باندې خلک استعمال یې کوي. نو بزنی خلق پکې راځي مو کوکناری چیر اله وکاو په سر باندې می درد زده کچې شوقی نی دی نو بس بیا یو څو دانی غوزونه تخم وتلې تل ملاویږي هغه پکې ورواچو نو هغه بیا ډیر خلق خوخه یغی سد بدن دا ستړیا ختمیږي نو ډیر شوقی نم ډیر راځي
د ورزګان یو سماورچی بیا په ډیره آزادۍ لري ته ول
نو می اشم د وټل کو چای په خو شنو چاو شنه چاوی ډیر کاریش خټه چای ډیر د کاریش دلته په جواب چوبې زما په وټل کې خټه چای ډیر کاریش هر چا د کزه خټه چای په کې کوم هغه د پرورز بیا رواني کنه ری چای د په کې د پرورز ځاګنه پرني څلور کال کېږي چې زه د کاروبار کوم دا وټل نه کوم دا چای په خو کې چای د نه په خو نورم سماوارم دی وټلم دی شپې هم دی د ورځې هم دی بس لري ساده مرز دی
د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې و پیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته یوړ د ننګرهار اوسیدونکو ګلولي پسرلی وای چای څښل ورته ورزنه عادت ګرځیدلای
د افغانانو په ژوند کې لزانګړی ارزښت خبر خمن دی موږ هیڅ ناشته به چایونه ده چای څښل زما ورځنی عادت ګرځیدلای او کوم ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونس کوم نو بیا مې په سر درد او ټول ورځ مې فکر جوړ نه وي
دا محل افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، انډونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خوشین او تور چای ترڅنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډېر مینوال پیدا کړي. د افغانستان زعفران د خوند لارخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او که سیلانیان هم دغه هیواد ته راځي هم یې خپله چای ډېر څښي او هم یې د ډېر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
سش کال شاوخوا لسر سیلانیانو د نورستان لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت ښه سي او د بیا رغونې چارې ګړندۍ شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاوو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د زړه پاینځ نه کی می جانان دی دځه تاسو د سیلانیان رحمت شوی
د زړه کور گئی می په ودان دی اینا پېژنې
سره لدی چې نامنی په دی ولایت کې جدي ستونزه د خولتی رو څو کلونو راهیسې ګنچ میر ځوانان د خپل رخصتۍ لپاره نورستان د سفر کوي. نورستان تر اغله لکندهار سلطان محمد د دې ولادت کولاګانو پاړوي
خل د کندهار خدای زاینه نو نو دا سپیکر مونږه کوي چې موږ په ګران افغانستان کې د 6 زای نو په دا موږ ته خو به خیال چې موږ ورته ناسي او دونه 6 منظرو دا سپزړه صفه خلک چې موږ په تصور نه کوي.
ډیری سیلانیان له ډیر لورو پرتو سیمو دی ولایت ترغلي ترڅو د دې ولایت له کولاګانو لیدنه وکړي. خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل وسیدونکو رنگین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلای
نو له پوری لا ساعت نه نیم ساعت لا ولیره سخت خراب ده چې څلار دې سم چې خپل ګوډه ملایان تر دې خو دا ټول څه ډیر وساتې جوړ شي دا ملایان چې راځي د کندهار سره دا اوس متوجو تکړه وي دلته دا خپل ګوډه مشکلات هم سي وي
له بل خوا به په دې لارو کې موټر چلون کې هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلون کوي ولی محمد
د لارې مشکل هم بکې دغه ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لارې داره کمې چې جوړه نسی سمه نسی ډېر د مشکل سره مخامخ خوندیواله ډېر په پښو سره راغلي موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزی حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبره تاییدوم. په 30 کیلومتر باندې عملا کار روان دی چې ان شاء الله ډیره برخه به سکالي پوخ او قیر شي. د وزارت فوائد امنیت می د عاجل ترمیم غوښتنه کړي او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته ورسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه خو سږ کال دا شمیر لشپګو تر لزر کسانو رسیدلې چی په تیر کلونو کې به ساره وو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخور.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وی له وسلوالو طالبانو د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سوي دي. د جرلیز ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلو او مهماتو د کموالي لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وی فکر نه کوي چې افغانستان د امریکایي پوځونو استل ضروري وي. افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د می میاشتې لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر لنډمهاله اوربان موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان په نړۍ کې مړه سوي وي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي یاغیانو پر دوو قومندانانو بندیزونه اعلان کړل. او د هنګری صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین سو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي د کرونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډیره برخه به لرې کړای سي.
وړاندې د ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي د دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبداتو ته د حکومت د سزیات پاملرنې غوښتنه کوي. د خلکو په وینا یو شمیر تاریخي ځایونه او آبدې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ وو. په دې اړه پام وکړي د راپورټ.
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او آبدات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي آبدات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم اثر چې د هغوی ساتنه کول د پرموج او تاسو ټول باندې لازمه ده او فرض چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو دغه آبادات او دغه کم تاریخي اثر چې د افغانستان او خصوصا د کندهار په ساته دا باید جدي توجه دی ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د مننن نه ده.
د کندهار یو بل وسیدونکو رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او آباداتو د یو هوا تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او آبادات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي آبادات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي. نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي آبادات ورغوي ژر تر ژره ځکه کچې د دې جدي پاملرنه ونسي دغه تاریخي آبادات په لمنځه داړ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان لزان سر لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وسي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي آبداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د شاغلی افغان په وینا په پلان کې د چې روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګا او نور تاریخي آبادات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مصلرم آبادات چې موږ ګټه اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان کې مقبره د ګمبت یابلانی صحیح ترمیمات بشپړ کړل ګټه اخیستین تم وسپاره. دغه ترڅنګ مو د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلي حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وسو ګټه اخیستین تم وسپاره. په دریمه پنا چار کې د زړه جامعې دی احمد شاهی جا جامه هم یادیږي د مچا با په وخت کې جوړ شوی و هغه هم په دغه اصري شکل تاریخي ابداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستین ته وسپارل. خوشبختانه څلرمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي بایي په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او ابدات ثبت شوي دي چې ځینې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلځینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د ښار د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداری او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست رون اندي او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې
د خوست رون اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد اجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي تزجیت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کده کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشاله هم یو او موږ د لاتوانو د غوښتنه هم لرو چې پر راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي تر څو زموږ کوستوال فکر ته دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نو اینده که می له اطلاعات پر هنگ ده ناغوختنه ده چه همده دول که تپنونه همده دول پروسی پلاره و چه ترسو زوانان تشویق چه مطالعه وکی و کتاب توحه چیگی و کتاب نوالی که
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوی کتابونه پلورل شوی چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړی دي.
تر اوسه پورې چې در خیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړی دي، البته لیکوال تمنګه خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې موږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې موږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې موږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول هغه کتابونه یو څو څو جلد موږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې موږ د کتاب تلې مینوال ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه موږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزوره ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدای ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پر کار نه دی کړی. په دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیا فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتاً لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګډه به سره وورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه دي چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاري ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولینه هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دی پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبصیر الله حتمال د کونر ولایت د درفیج دوله سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای چې مریضان شي، نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناس دي دوایی په قیمتونو کې د حد نه زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایته دوایی د خپلې طبقې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرح جوړه کړي چې دوایی هم باقی پاتې او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوانه مشکلات سره مخ دي. نو د یو مریض ته پدې غریب پدې پدې حالاتو کې یو مریض سره 3000 د 2000 روپو یو پن جوړي یار ډاکټر اور کوي د خپل ته ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو ته دې رادیو ټول او ریټونکو کاڅون ته ځانګړي سلامونه ومن. د نقبله مشارکه عبد الله فونټي محسلم مشروالي دې په سمو ډیر حق کلی کو چې دا د دکانو مخ شي د خپل سودا ویش دي چې دا یې سکه په دې خاطر چې په شهر کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده ورته بل ورځ نه پز ډېریږي او ته کړې دي په دې خاطر چې موږ کړو ځای زو موټر دې د سیم سره وخت چې دا موږ نار باندې به شي ډېره شوې ده موږ شاله چې دا هله کوو چې دا اما تاسو چې سر کړو غیر کنه دا جوړ شوی دي دا هم سکه او دکانو د مخ ته شهر هم سکه. مننه. السلام علیکم.
نورغان زم د المن لواشیرنا اولان دا ازادي رادیو ټول کارکون دا ځای درامات او هلي وړاندې کوم. از ما اوسنه دا د ازادي رادیو څخه ټول پیغام تر مسؤلین اور رسیدي دا چې یمن د ولایت نتیرو دوه یاد کړای چې دا جګړه دغه دغه دلې دی. نو کې خصوص یمن د ولایت کې مسترات تقریبا دا یمن د ولایت خوراکي توکي ډیر زیات ګران شوی دي. زموږ د حکومت مسؤلین او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کوم شرکتو باندې دا خو چې دا خوراکي توکي ډیر خلک دي چې له ماشام دوه لا نه لري هغه به څنګه وکړي چې یو د باغوړي دوه سره سره دوه سوه درې سوه افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دا هیله پیغام در مسؤلین ورسوي. نو په فلای پر سلام علیکم.
السلام علیکم رو رخی جوړ ز ټیلر والا خبر کوم دا سرخم ګمرک بندروالی کې ولاړ یو بیکارم سوي دا سټانډرډ لپاره قیمت وړي دی او دا کې به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو و سنن کار سوي دا پرې دین نه وایو دا سټانډرډ راو دي نو زه دې څه وایم چې ورو رخم موږ علم کټو پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاور نه چراوا دا ګمرک پکې ترازو د بدې ترازو مګه غو موټر تیر کی وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کی چې جو بندروالي څنګه نو زو بل ته بل ترازو هغه باندې دا وخت یو دری پر چر تراو باندې سلام وانه رانه واخلي شیرانه نو زو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دا جنہ ګوره ترانزیت بارو بندر شرخان بندر ته 300 روپیا اسکر دین خالی موټر چرانه نو بس خاصل رانه چې ډیر ته وزي بیا دا 100 روپیا علي نو بس مهرباني وکړه دا د دې کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خطر ازو ده دې ورور مهرباني وکړه غوري وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیږي هغه وایي چې شلټنه دوی ستنه شلټنه چې مګراوړو دی مسلمان د بلاسی مړ په 100 روپۍ دا پوری تمامي دی کابل کې چې مکرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه شي نو په 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو ضرور چې خمل کولای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم زبدلاره زبل ولایت نه پیغام تاسو پرېږدم. زما د تاسو د رادیو بلایر څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان دا چې موږ دغه موټرو ته جاسناد جوړ شي